السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو یو بل یو ست خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم د خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په روانه خبرونه کې اوري چې د افغان نړیوال سازمان وی د اروپای اتحادی او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس به افغان کډوال او نور مهاجر ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ده د افغانستان د مالی وزارت وی چې تر اوسه دوه کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړی دي نور موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه اوري خو په سر کې ناجیه ساپی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته چمتو دي د پاکستان صدر اعظم اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایي کمیسون به وګماري سو په پاناما کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ دخالت څېړنه وکړي او د روسیې خبری اژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 داخلي هوا سیستم استول پیل کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وای له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته تیار دی هایسم پرون په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکارۍ ټینګار وکړ د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي او منسجم شي د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر په دې ورسېو کې ولسمولسي جرګې ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې خې د وسله والو طالبانو حملې لا زیاتې شي ناټو پرون په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړیو د شتوالي خبرداري ورکړ د ناټو د غوس ملاتړ ویان جنرال چارلي کلفلن ویل چې که پر القاعده فشار زیات نشي په افغانستان کې بیا ریښې ټینګول شي جنرال چارلي کلفلن ویل موږ له دې اندېښنې لرو چې که هغوی له پامه واچول شي او دوامدار فشار ورباندې را نشي هغوی دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال شي د افغان نړیوال سازمان وای افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو ښکاره تیری دی د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي سوري مصدق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د افغان نړیوال سازمان د کډوالو له وضعیت اندېښنه لري موږ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان سوریې او عراق له جګړې تښتي او د باعزت ژوند شرایط ورته برابر کړي د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیې ته واستول شي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایی کمیسون به وګماري سو په پاناما کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي د یکشنبه په ورځ د نړۍ یو شمیر معتبرو رسنیو هغه کاغذونه خپاره کړل چې په پاناما کې له حقوقي شرکت په پټه استل شوی وو په دې کاغذونو کې سرګند شو چې د یو شمیر هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال له لسیزو راهیسې له مالیو د ځان ژغورلو لپاره په پاناما کې کمپنۍ لري آذربایجانی پوځیانو او د هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربند اعلان وکړ د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي او د آذربایجان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړ د امریکا د دفاع وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هرکلی وکړ د دغه وزارت ویان مارک تونر په دې اړه وویل
The United States does welcome both sides confirmation
د امریکا متحده ایالات له دواړو خواو د اوربند د تایید هرکلی کوي که څه هم کمزور دي خو موږ خوشبيني لرو چې چنګ بسیمور له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو څو هغوی په جدیت د اوربند مراته وهڅو
The ceasefire
په ناګورنو قرهباغ کې د شنبې په ورځ د ارمنستان او آذربایجان د پوځونو ترمنځ نښتې شوې دي. د روسیې خبری آژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دفعې هوا سیستم استول پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام زمیر کابلوف انترفاکس خبری آژانس ته وویل غنه پوهیږي چې دا میزایل به نن استول او که نه خو ایران ته لیږل کیږي. ایران او روسیې په 2001 میلادي کال کې تهران ته اس 300 دفعې هوا سیستم د 500 دستګاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه، خو په 2010 میلادي کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال وروسته له هغې وځنډول شو چې تهران ته د درنو وسلو په ورکولو بندیز ولګېد. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. اوباما غږ وکړ چې په مالیه کې د درغلیو لپاره د غیر قانوني دفترونو او نامشروع شرکتونو د بندولو لپاره باید نړیوالې هڅې زیاتې شي. روانه اونۍ په پاناما کې له یوې حقوقي ادارې د پټو برېښنالیکونو او تجارتي شرکتونو د پټ راجستر میلیونونه کاپي ګانې افشا شوې چې په ټوله نړۍ کې غوغا جوړه کړې. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه وویل
There's always going to be some illicit movement of funds.
پټول نړۍ کې باید پیسو دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار آسان
شي.
ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې د ټیکس نه ورکول او ځان خلاصول په امریکا کې هم لیدل کیږي، خو د ده په وینا ستونزه دا ده چې دا کار له قانوني لارو کیږي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افنړیوال سازمان وایي د اروپا اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان او نور کډوال ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالف ده. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلي ترکیې ته ستنېږي.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی.
د غوڅ ملاتړ قومندانې وایي که القاعده ډله په دې هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې رانه شي نو یا د ډله به یو ځل بیا په افغانستان کې وده وکړي. د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې په سرلني پوځي عملیات پیل شوي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د مالی وزارت وایي تر اوسه دوه کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د پکتیا په ډیر شمیر ادارو کې ویل کیږي چې د ټوپک په زور ګمارنې روانې دي او دغه راز اوري چې د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار اوري.
په ژوند کې مینسه وی کنه؟
او خو ډیر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډیره ښایسته او قیمتي غوا وه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. فنړیوال سازمان د اروپای اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلي ترکیې ته ستنېږي. د رپورټونو پر اساس یوازې د سه شنبې په ورځ 200 تنه چې لږ تر لږه 200 افغانان هم د یونان له ټاپوګانو ترکیې ته په بیړیو کې واستول شول. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د افی نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی، وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقونو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلې حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریې او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نور افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په 60 ډول لسو تر 15 حملې کېږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افید نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک پړای له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو لستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوي دي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1950 کنوانسیون څرګند تیری دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط.
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وشي چې ترکیه ته بیرته استول شوي څو دا څرګند دي چې هغوی بیرته ستنیږي یا په ترکیه کې پاتې کیږي. خو له یوې څرګندې موافقې پرته به موږ هیڅکله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري استلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګ وي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ د موافقې پر اساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر 6 وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویاندې لانیا ویدی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لږ تر لږه 5000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې بے برخلیک پاتې دي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې دوی د ترکیه د حکومت او د اروپایي اتحادیې ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیه ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانۍ وایي ک القاعده ډله په افغانستان کې تر مسلسل فشار لاندې ونیول شي نو کېدای شي چې بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ځواکونو ویان جنرال چارلی کلیفن د سه شنبې پر ورځ خبریالانو ته وکړه. نوموړي همدارنګه هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېیمه برخه خاوره واکمندي. قسیم سولمل او د موضوع تفصیل.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یې یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چارلی کلیفلند د سیشن په پروس په کابل کې خبري اعلان تو ویل چې القاعده ډله که په دوامدار توګه تر فشار لاندې ونیول سي نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوی وایي هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامدار توګه فشار رانوړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه ویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا 100 هوایي حملې کړي چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد و، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلي کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده. خدای رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري.
دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلي چې د هېواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولی سي او ګواښلی سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه سي.
دا قسم سولمل پراپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانۍ وایي ک القاعده ډله په دې هیواد کې په مسلسل توګه تر فشار لاندې ونیول شي نو کېدای شي دا ډله بیا په دې هیواد کې وده وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان د حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سوله د خبرو اترو او اقتصادي مسایلو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله الدین مطبوعات لوستي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پرمختګونه او خندونه او په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د فعالیتونو بیا پیل د کابل د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تفسیر دي. اطلاعات روز په یو مطلب کې لیکلي چې افغان جګړه مار ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې د خبرو شرایط بدل کړي دي. په مطلب کې د ګلبدین حکمتیار د استازي امین کریم هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي حزب اسلامي له دې شرطه په شا شوې چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي. د مطلب لیکوال ویلي ګلبدین حکمتیار د امریکا په تور لیست کې شامل دی او د لیکوال په باور اغلب ګمان دادی چې نوموړی په پاکستان کې اوسیږي. سرنوشت ورځپاڼه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې جمعیت ګوند او نزار شورا له حزب اسلامي سره د خبرو مخالفت کوي. په مطلب کې د حزب اسلامي د استازو په حواله لیکل شوی هغه کړی له دوی سره د سولې مخالفت کوي چې په افغانستان کې جګړه غواړي او په جګړه کې ګټن غښتې دي. د ورځپاڼې په باور ولس اوس د سولې خبرو ته هیلمن شوی او داسې فکر کوي چې له حزب اسلامي وروسته به له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دریڅه پرانستل شي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي پخوا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کاوه خو اوس یې استازو ویلي دوی په خپل دې شرط ټینګار نه کوي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا اقتصادي پرمختګونو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په بلخ ولایت کې په تیرو څو کلونو کې په سوداګریزه برخه کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده. په مطلب کې راغلي چې په تیرو شپږو کلونو کې زرګونه ښځو په بلخ کې د چرګانو فارمونه جوړ کړي او شاوخوا 1.5 میلیونه هګۍ بازار ته وړاندې کړي دي. ویسا ورځپاڼې بیا د اقتصادي مسایلو په اړه د جبل سراج د سیمنټو فابریکې بیا فعالولو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې دغه فابریکه اوس په ورځ کې 100 ټنه سیمنټ تولیدوي. په مطلب کې راغلي دغه فابریکه د کورنیو جګړو پر مهال ډیره زیانمنه شوې وه او له 40 کال ځان وروسته یې بیرته فعالیت پیل کړی دی. لیکوال ویلي افغانستان په کال کې 5 میلیونه ټنه سیمنټو ته اړتیا لري او داسې هڅې روانې دي چې حکومت او خصوصي سکتور د سیمنټو بیا راټیټ کړي.
دا ننګرهار په څلور ولسوالیو کې پسرلنی پوځي عملیات پیل شوې دي. چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د دولت د وسلوالو مخالفانو ځپل او په پسرلي کې د هغوی د فعالیتونو مخنیوی دی. له جلال آباد به شاه محمود شینواری رپورټ برابر کړی دی.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په سرلنی عملیات پیل شوي. د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبه په ورځ په خوګیاڼو، کوټ، بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي نور ناامنو سیمو ته به هم غځیږي.
په سرلنی عملیات چې پلان شوی و پیل شول او په یوش منور کې به ډیر ژر پیل شي. د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي، او همداراز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي تر سره کول دي. دا عملیات به تر هغه پورې به دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاک شي.
بلخوا د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین شقیوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 15 تنه د ایشان وژل شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي.
نور لس کسا په دغه وژل شوي دي په کوټ ولسوالۍ کې، او دوه بل هوایي بریدونه د چین ولسوالۍ په شاشخیلو او مزدکي په ساحه کې ترسره شوي دي، چې په دغه دواړو بریدونو کې شپږ تنه داعش وژل شوي دي او دومره داعش کې تقریبا د منځه تللي. دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو سره د هوایي حمایه هم موجوده.
د سیمې خلک وایي که څه هم د وروستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې داعش تر پخوا کمزوری شوی، ولې د هسکې مینې، اشین او نازیان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعال دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د داعش او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاک شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیسټمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر اوسه پورې دوه کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د دې وزارت د خزانو رئیس د سه شنبې په ورځ یو خبري غونډې ته وویل چې نورې کمپنۍ هم کولی شي چې د څلورو میاشتو په لټ کې د شرایطو سره سم د نوي کابل بانک په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې باید د داوطلبو کمپنیو پر شفافیت، د اسنادو په ښه څېړلو او کاري سابقې ټینګار وشي. سبون کاکړ په رپورټ لري.
وروسته تر هغه چې نوی کابل بانک داوطلبۍ ته وړاندې شو، د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر دې دمه دوو کمپنیو چې یوه یې کورنۍ ده او بله یې بهرنۍ ده، د داوطلبۍ شرایط بشپړه کړي دي. د دغه وزارت د خزانو رئیس محمد آقا کوهستاني د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې نورې کمپنۍ هم کولی شي د څلورو میاشتو په لړ کې خپل د داوطلبۍ غوښتنلیکونه اړوندې ادارې ته وسپاري. دی وایي دوه کمپنۍ دي چې یوه یې کورنۍ ده او بله یې بهرنۍ ده. کورنۍ کمپنۍ د شل میلیون ډالر پر ځای موږ ته 1.4 میلیون ډالر بانکي سټېټمنټ راکړی، او وهمه بهرنی کمپنی مسلم کمرشل ده چې پورا شرایط وړاندې کړی دي.
همو شرایط دارن کې جواز شونه دارن.
شغلی کوهستانی ویل کورنی کمپنی ژمنه کړی چې د 1 میلیارد ډالر پورې به په نوي کابل بانک کې پانګونه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې داوطلبۍ کې به امتیاز هغې کمپنۍ ته ورکول شي چې وکړای شي په نوي کابل بانک کې 1 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې داوطلبۍ کمپنۍ باید د نورو شرایطو تر څنګ د زاړه کابل بانک سره هیڅ اړیکې ونه لري، د فعالیت رسمي جواز ولري او 40 میلیونه ډالر په خپل بانکي حساب کې ولري. مخکې تر دې هم نوی کابل بانک داوطلبۍ ته وړاندې شوی و، خو کومي کمپنۍ یا شخص ټاکل شوی معیار مکمل نه کړای شو. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته تر هغه ډیوالي شو چې د دغه بانک سهمدارانو تر 900 میلیونه زیات ډالر ترې ایستلي وه. د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره د کابل بانک دوسیه بیا راپورته شوه چې تر اوسه هم دغه دوسیه نه ده بشپړه شوې، خو حکومت وکړای شول چې د دغه بانک په میلیونونو ډالر بیرته لاسته راوړي او د کابل بانک د سهم لرونکو ملکیتونه کنګل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیهون وایي چې هغه شرکتونه او کمپنۍ چې د نوي کابل بانک د رانیولو هوډ لري باید غوره مالی او تخنیکی اسانتیا ولري. یو ژوره مطالعه او مدارک، یو بشپړ مطالعه له تخنیکی او حقوقي له نظره د توانایی او ظرفیت ضمانت د کمپنۍ سابقه او د کړنې دغه قراردادونه غواړي، او باصلاحیت هیئت د اسنادو د ارزیابۍ او دغه راز د رقابت او شفافیت د ګډون او د نورو بنسټونو لپاره د خریداری او سیالۍ توان ولري. شغلی سیهون وایي حکومت باید دې ته پام وکړي چې د کابل بانک زاړه سهم لرونکي په جیلی اسنادو د نوي کابل بانک د داوطلبۍ پروسې ته داخل نشي، او یو وار بیا په افغانستان کې د بانکداري هغه ترخه تجربه تکرار نشي. سباون کاکړ، ازادي رادیو کابل.
وامریدل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي تر اوسه دوه کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د پکتیا په ډیر شمیر ادارو کې ویل کیږي چې د ټوپک په زور ګمارنې روانې دي، او دا خبرې د پکتیا چارواکي هم مني. دا چې څه پیښیږي تفصیلي لسیمې زموږ د همکار داود تپان پر رپورټ کې ورو.
د پکتیا چارواکي وای د ولایت وکیلانو او بانپوزه کسان غواړي چې په ادارو کې د خپل کسانو ځای پر ځای کېدو لپاره د ټوپک له زور استفاده وکړي او په یو شمېر ادارو کې د خپل ګټو په خاطر خپل کسان په دندو وګماري. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سهي وویل چې د ډېرو ادارو امتحانونه ډېر وخت په همدې خاطر ځنډیږي چې د وکیلانو او بانپوزه کسانو له لاسوهنې یې خلاص کړي. دی زیاتوي چې په ډېرو ادارو کې وکیلانو او بانپوزه اشخاصو په اداراتو کې له ټوپکه ګټه اخیستې او خپل کسان یې ګمارلي او یا یې هڅه کړې چې و یې ګماري.
اکثرا په اداراتو کې په تقرریو کې دوی مستقیما مداخله کوي، حتی ځینې داسې بیلګې هم خلکو لیدلې دي چې د مصلا د صلاح په زور هم ځینې کارونه کوي. د ما هیله دا ده چې هر هغه څوک اصلا خو باید په هیڅ عرصه کې څوک بتي ونه وایي.
د ده په خبره له مرکزي حکومت هم پرله پسې غوښتنې کړې دي چې اداراتو ته د پارلماني ولایتي شورا وکیلانو او بانفوزه اشخاصو په خوښه کسان ونه لیږي. دا وړتیا او شفافیت پر اساس د ځوانان پر دندو ګماري. دا مرستیال والی دغه خبره چې وکیلان او بانفوزه اشخاص په ادارو کې لاسوهنه کوي د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم منی وایي. وکیلان ځکه په ادارو کې خپل کسان ګماري چې په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دوی لپاره کار وکړي.
هغه څوک چې غواړي د دوی کې خلک مقرر کړي، مقصد دا نه چې په وجه کې اصلاحات راشي، یوازې کې د خلکو د خدمت لپاره یو کار وسی. دوی فقط غواړي د ځان په خاطر باندې پارلماني انتخابات روان دي، پارلماني انتخابات پر کار کړی وي. دوی غواړي چې دوی ادارات کې خپل د خوښې وړ کسان مقرر کړي ترڅو په آینده کې دوی لپاره په انتخاباتو کې کار وکړي، انتخابات کې دوی درغلي وکړي. نور د مسخط نه لري چې دوی د ولس ته د خدمتو په خاطر باندې کار کړی.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د مرکزي حکومت نه پاملرنه د دې باعث شوی چې وکیلان داسې کارونه وکړي او خپل کسان وګماري. په خبره وزیران، والیان او اداري رئیسان د دوی بې ځایه لحاظ کوي چې په پرله پسې ډول داسې کسان په ادارو کې ګمارل کیږي چې وړتیا نه لري. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا اکثریت اداراتو کې رئیسان او د بشري منابعو مامورین شکایت کوي چې ډېر وخت د بانفوزه کسانو او وکیلانو له لورې ګواښل شوي او په زور اداراتو کې ناوړه کسان ورته په دندو ګمارلې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د نورستان د وایند وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او تل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي. دا غوښتنې پرون سه شنبه په یاد ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې مطرح شوې. روح الله انوري په رپورټ لري.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څو کالو یې په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشران یې دولت سره د اړیکو درلودلو په تور ووژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شاه محمود دی، د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت نه موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي، عملیات دي وشي، ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري. محمد الله عابد مینم دی. او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي، هغه ځایونه دي چې کم سړی ساحه کې پروت دی، هغه ساحه ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزی حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په واند کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولس ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرې شي.
د ترقۍ او د نور کم انکشافي پروژو کې باید هغوی له خوانه هم کومک وشي، هېڅ چا له خوانه توجه نه شو تر اوسه پورې انکشافي پروژو ته دوام ورکړي. پورا د ګړې او انکشافي پروژې دلته تطبیق شي، شوراګان د جوړ شي، باید توجه د دې رسوالۍ د دولت مرکزي نه غوښتنه دا ده چې توجه ول ورکړي.
د وانت اوسیدونکي وایي له دې وړاندې هم څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنې کړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تصفیوي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې خپل تصمیم لري او زموږ غوښتنه دا ده چې خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه دا ده چې د نورستان د انکشاف لپاره د وزارت مالیې لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت ویګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاونډ کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لستمې بجې شوې دي. له ناجي صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته چمتو دي. ناټو په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړیو د شتوالي خبرداری ورکړ. د عفو نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري سنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو ښکاره تیری دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایي کمیسون به وګماري سو په پانامه کې په غیر قانوني پانګونو کې د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستان یې ملاتړ کوي پرون په ناګورنو قرباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د روسیې خبری آژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دافع هوا سیستم استول پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټاکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر والی په دې ورستیو کې پاکي د څښاک اوبه کمې شوې دي.
ساده دي خو ته مدرف نسې کولای چې هغه یزوګان کې جوړ کې په اساسي قانوني ډول باندې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
خوری اسکی خو اسراف مه کوئ. تر دې پورې چې موږ حتی په اوداسه کولو کې درې کرته مینځل د تکمیل د فرضو کېږي. دې نه چې څوک اخواته یو څوک خپل وضو اندام د مخ لاس څلور پنځه کرته پرېمینځي نو شریعت دې ته اسراف وایي. حتی په اوداسه کې به هم اسراف نه کوي.
نن په همدې اکله غږیږو له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، اوبه د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لپاره تر ټولو مهم عنصر دی. اوبه د ځمکو د کرلو، د انرژي د تولیدولو او داسې نورو لپاره لومړنۍ اړتیا ګڼل کیږي. که چیرې اوبه نه وي او یا هم له ضرورت نه کمی شي، نو دا ویلی شو چې انساني ژوند پر مخ نشي تللی. تجربه ښودلی چې د اوبو د کمیدلو لاملونه ډیر دي، خو یو علت یې پخپله د خلکو بې پروایي ده چې د اوبو د مصرف په وخت کې کوي. په اکثره ښاري سیمو کې د اوبو د نلونو شیردانونه خلاص وي یا هم دومره اوبه له نل څخه اخیستل کیږي چې په کار نه وي. د کابل د کارتینه او اوسیدونکی ولایت خان په خپل کور کې د اوبو د مصرف په هکله وایي.
اولی چې ده همیشه سهار مینځو، غرمه مینځو، ماښام مینځو او پاش لرو کنه او پاج د کو په بوټي موټي اچو بیا خونه ته بیا یو ستلو اوبو اچو ماشومان پکې لامبې کوي کالی مینځي ټول ضرورت په اوبو باندې چې اوبو مصرف نه کړو په شی باندې وکړو ته سوچ مونږ اودس کې مخلاصونه مینځي نل خو به خلاصي کنه لوخه کاسې ماسې مینځو او نل خو خلاصي کنه مینځي ادمنه ضروري.
د ګرمو سیمو اوسیدونکو چې اوبو ته ډېر ضرورت هم لري اکثره یې په مصرف کې اسراف کوي. د ننګرهار اوسیدونکی ملنګ جان وایي چې داسې وخت هم راغلی چې د څښاک اوبه یې هم ډېرې په سختۍ پیدا کړي.
داسې وخت شوی دی چې په نل کې اوبه هم نه وي راغلي، هغه خو په هفته کې یو ځل راځي که نه، او واټر پمپ خراب شوی دی، او بیا داسې وخت شوی دی چې اوبه هم نه وي پیدا کړي، بیرته راغلي بیا معطل کړی دی، تر هغه یو چاره کړې ده پیدا کړي دي یو ځای نه، یعنی دا وجود لري. بله چې خلک بې پروایي کوي، بیا هم نلونه خلاص پرېږدي، ګل بوټې او پاشکي لارې او پاشکي مثلا اکثریت کورونه چې دي کانکریټ دی سیمنٹ دی، نو د دې په وینځلو کې امتنهار سهار استفاده کوي، حتی خلک خپل د کورونو مخې او پاشي کوي.
یا ولایت چې د څښاک اوبه ډېرې ورسره ضایع کېږي عمیقې څاوې دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې ډېری هغه کسان چې عمیقې څاوې لري اوبه له حد نه ډېرې او بې ځایه مصرفوي.
چې اول دوی راباسي د چای عمیق څخه اوبه راباسي، برق په مصرفوي، بله کې پخوا هغوی نه چې سهان دي بس بلای ډکوله یا ډکوله، اوس په دغه ترتیب بس ډېر ورسره دغه دي. د سپا اوبه خو هر وخت نه پیدا کېږي، اوس موږ خپله سپا اوبه په پیسو رانیسو چې شوی دغه کوو، نو دا که اوس پر موږ څه کارتي داسې کېدای شي دغه چای عمیقونه زموږ وچي.
د اوبو کمښت له یوې خوا او ناپاکي له بلې خوا خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکی امان وایي چې غیر معیاري د بدرفت څاوې دومره ډېرې شوي چې د څښاک اوبه چټلې کړي دي.
دلته څه ده؟ دې خواته بدرفت نشي کولای چې هغه یزوګان کې جوړ کړي په اساسي قانوني ډول باندې، که اقتصاد د خلکو برابرې خو بیا په اساسي نقطې باندې کار کوي چې هغه میکروب دې سره وصل نشي، فاصله یې منځ کې لري یا ښه یې جوړ کړي په قانوني ډول باندې، نو چې اقتصاد یې ضعیف شوی کې خلک ولس.
د بغلان اوسیدونکی خان شیرین بیا وایي چې د دوی د څښاک اوبو ته بیا د هوټلونو د بدرفت اوبه راځي. هغه وایي چې څو ځلې شکایت هم کړی خو چای غږ نه دی اورېدلی.
د خلکو شکایت هم کوي او دسم بیا کوي، دغه اوبه د مرضونه پیدا کړي دي، دغه بدرفتونه ټول هغه دي. حتی د سالنګ اوبه چې موږ ته راځي، په دې سالنګ کې تقریبا 500 یا 100 هوټلونه جوړ شوي دي، دغه 100 هوټلو بدرفتونه ټول په دغه اوبه کې راتویږي، د خنجر اوبه کې راتویږي. چې تاسو ورسئ دا اوس په سترګو وګورئ، دغه هرې تیږې ته ورسئ وګورئ، په دغه هرې تیږې باندې دغه کثافت پروت ده. حتی دا د ماشومانو نه دي رقم ده پمپرونو ته پیدا شوي دي، دغه پمپرونو په سلهاو دي په سر باندې روان دي، کته بوتې راخطا کوي نه روته، دغه نه څوک نشته چې ورته وویل ته مسلمان دغه ویل دا کته د خلکو بچکی کالمې دي، که موټر جوړ کړی ده ته موټر د ځمکې په سر باندې ده، ذخیره نه لري، مستقیما روان دي کته نه طرف ورځي.
په کلیوالو سیمو کې بیا څاروي د څښاک اوبه ناپاکوي، هماغه ناپاک اوبه بیا د مجبوریت له مخې کلیوال څښي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد جان وایي چې ځینې وخت خو خلک له اوبو نه هم کار اخلي، حکومت کې چې ځوانان لامبي
ګل په مخ سیالته میخه غوي زناور خره سپی په دې درونټه ډنډ کې مالی دلی دي چې پراتی، او دا وګ ما شکایت ورزی او د ننګرهار ښار ټول خلک په دې نیر کې لامبي، ماشومان ځوانان صابونونه کې استعمالي کالیب کې مینځي، او بیا دا وګ کته زم د شینوارو ممندرې بیسود ولسوالۍ په دې ساحو کې دینه خلک استفاده کوي، که یو کیلومتر دو کیلومتر لری جای ته میلاړ سی غسیه بر واخلی کوینه پاکاریز نه، دا به دی دوی دی اولادونو لپاره، دی دوی دی صحت لپاره به دا ډیره په ګټي. دا خلک باید دغه سیوبونه استفاده ونه کی.
هغه کسان چې رماله او زای څخه بل زای طبيعي کله ناکله په لاره کې څاروي په اوبو کې ورنغرقیږي، مړ کیږي او بیا د غوښې خرابیږي. په دې اکله تورګل کوچای وایي چې
مال مې ملتان نه رابار که په تورخم باندې دا میږې تږې شوې، ګرمي وه، دا چې په اوبو باندې ور ولوېدې دوه پکې ورلا وشوې، نورې مې ته راتاو کړې، رانغرق یې کړې، نور دا کاغذونه او کثافات وار چې شی پکې پراته وه، شنې وبړۍ کې یې اوبو، هغه وبړې یې نیولې وې. له خپله دا رقم اوبه چې کومه خدای راسي لکه مالګه دې څه کې اچول، چې دا رقم څروي دي چې کلو نه وي، څه وکړم؟ چاره نشته بله. کالی پې پرېمینځو، لرې د له مخې یو اوزه مې اخیستې ده، هغې ته یې ورکوو، خپله یې چکو، چای ته کوو، خو تروي دي لکه مالګه دې څه کې اچولې، ان د سر دا کاسه سوځي.
په خپرونه کې د څښاک د اوبو د چټلېدلو یا ولایت د بدرفت څاوې وښودل شوې. موږ د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له مرستیال محمد رفیع سعیدي نه پوښتلي چې ولې ښاروالۍ د غیر معیاري بدرفت څاوو د جوړولو مخه نه نیسي.
هغه کسان چې نوي کورونه عمروي کابل د ښاروالۍ لخوا څخه ورته دو ته ډېر جدي کنټرول لاندې دي، تنظیف د مدیرانو د پرسنل لخوا څخه کنټرول شوي دي، حتی موږ هوټل پمپونه نیولي دي چې بلند منزلونه چې جوړ شوي وي، که څه دولتي دي څه شخصي، دو د شپې لخوا څخه خپل بدرفه پایپونه په هوټل پمپ له طریقه څخه راباسي، سرکو په ویالو کې خوشی کوي څو دانیم ته وسره ګر کړی دي پریاست او ادیو قضایی سندولی ته مکتوبونه ورکړي دي.
دی اوبو او برښنا وزارت مسؤول کسان هم دی اوبو ناپاکه کیدلو او کمیدلو ته اندېښمن دي. د یاد شوي وزارت تخنیکي مشاور ویسل رحمان هم غیر معیاري د بدرفت ساوې او دی اوبو بې ځایه مصرف د اوبو د چټلېدلو او کمیدلو لاملونه بولي.
سیپټیک چایان په هغه معیاري انجینري شکل نه دی جوړ شوی دی. په دغه خاطر اکثریت هغه فاضله اوبه یا هغه ناپاکې اوبه په مځکې جذبېږي او دا د مځکې لاندې اوبو ته رسېږي چې دا خپله کیفیت د اوبو کښته وړي. مثلا په یو کور کې که داسې وګورئ یو څا دی په بغل کې سیپټیک چای دی دا اوبه نفوس بیا بېرته دوی د استفادې دپاره وړي مخکې ته دی چې دا فلټر شي. دا خپله صحت ته ډېر لوی خطر دی. په افغانستان کې موږ محدودیت لرو په اوبو کې او خلک په ډېره اندازه اوبه استفاده کوي چې ضایعات یې تر هغه ضرورت زیات دي. نو په دې لحاظ کې باید د هر کورنۍ د هر غړي او هر څوک چې په دې ښار کې ژوند کې دی مسؤلیت دی چې اوبه خپل د ضرورت په اساس باندې استفاده کړي. همچنان هغه ادارات چې مسؤلیت د دې زیرزمینی چې یو موږ وزارت یو او ښاروالیګان دي دوی دا مسؤلیت لري چې پر خلکو باندې دغه قوانین او مقررې چې جوړ شوي دي باید تطبیق شي چې هغه غیر معیاري سانان د دې پاسه پرینرژي چې وکیندل شي تجارتي ښارګوټونه چې جوړ شوي دي هغه اوبه باید دغه پالیسي او مقررې په اساس استفاده شي. په درېیم مرحله کې هر کورنۍ او هر شخص دا مسؤلیت لري خپل د وطن د پاکي او خپل د وطن د طبي منابعو څخه اوبه یو د اصلي منابع څخه دي هغه په ښه شکل وساتي د ضرورت په اندازه استفاده وکړي.
د اوبو د نویو بندونو د جوړولو په هکله ویسل رحمان وایي
اوبو برښنا وزارت بعد 2001 کال نه چې نوی حکومت جوړ شو تقریبا دوی پلان ونیوي چې په افغانستان کې باید بندونه برته مطالعات شروع سي ډیزاین شروع سي او ساختمان شروع سي. تقریبا دوی وسه کولای چې تر 2003 ابتدایي مطالعات ختم کړي چې پاره کې موږ کولای شو چې یو ویش بند په ټول افغانستان کې وو. اول پکې د کوکچیو د اولیاو سفټ لا باندې وو د کونر پر بند باندې څو آپشنونه وو د کابل پر روډ باندې ډېر اته آپشنونه مطالعه شو. د سلما بند په 2003 کې ساختماني کار شروع شو د شاتوت د بند مطالعه شروع شو او داسې ډېر نور. او د نوې حکومت پر اتک سره چې ډېر لوی وسیع پلان د بندو د مطالعات او جوړونې په بخش کې ونیول شو نویش بنده د اوس موږ تر پلان لاندې نیول چې شپږ بنده د اوس که تاسې وګورئ په تدارکاتو مرحله کې دي چې په مختلف ولایت کې د شمال دي. څلور پروژې نور دي چې په حوزې جنوب غرب کې دي چې په قندار او په هلمند روزګان کې دي چې دا تفصیلي ډیزاین یې کیږي. او همدغسې 15 پروژې نور هم دي چې انشاءالله په دغه هفته کې دا اعلان تزي د مطالعات لپاره دی او دا په ټول مرکزي افغانستان کې شمالي کې جنوبي منطقه کې.
په قرآن کریم کې هم د اوبو ارزښت روښانه شوی دی او ډیر مصرف چې اسراف دی منع شوی دی. محمد زمان چې په دینی برخه کې معلومات لري په دې اړه وایي
کلو وشربو ولا تصرفو خوری اسکی خو اسراف مکوی اسراف پا دین که زمون بند اسراف سا تویل کیگی اسراف دی تویل کیگی چه هر اغشای چه دی ضروریت نا دستا اضافهی پا در تنخوری دی هغه استعمال بشریت که بند تردی پوری چه منگا حتی پاو داسا کولو که و شریعت ورطا دری کرتا آغا تاین کرده منزل چې دا درې کارته منزل د تکمیل د فرضو کې دینه چې سوق اخواته یو سوق خپل وزو اندام د مخ لاس سلور پنځه کارته پریمینزي نو شریعت دې ته اسراف وي. حتی په دا سکه به اسراف نه کوي. خدای جل شانه وایي چې ما ټول ژوند د اوبو نه جوړ کړی ده وجعل كل شيء حي من الماء نو بنان چې دا اوبه ډیر مهم شی دی دا باید بې ځای استعمال نسی په داسې استعمال نسی چې نورو ته ضرر رسیږي. کته په فکر کړی په دې کورونو کې وګوري یو کور د بمبای چالان کړی دا یو کور د پیپ چالان کړی ټوله قصه ته متضرر ده موټر ته متضرر دي تیرېدونکو ته متضرر دي لارې ته راخوشي کړی یو بل زیات د اوبو ته ضرر رسولی ده. دغه کوم چې سیپټیک ساګانې دي دو زیات صحت ته تاوان رسولی باید دې نه مخنیوی وسي. دا قوي اسراف ده ځکه اسراف درسې ټول اوبه یې ککړې کړي دي چوبه ککړې سو صحت ککړ سو صحت ککړ سو انسانان خوده نسی کولای نو ډیر مهمه ده چې په اوبه کې اسراف نسی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا خوگواری دون کو سلام لنوروز روز تا دیده قان خوارو رزم مول منزل شو او ده مکتب خوار زنگم موحل شو خوچی دیختیا خبره شی نو په هیواد که له دهقان او مکتب نه خور بل هي شیم نسته نه دهقان خور په نس مردی او نه هم مکتب خور ته چا د توت قدر اهمیت ورکړی دی. امدا ایل دی چې له جمهور رئیس تر چپراسی ټول خواروزار دي او بلته احتیاج. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراورو چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه را واخلم؟
او را واخله.
فیلسوف صاحب، یوه پوښتنه درنه وکړم.
اوکه.
په ژوند کې مین سوی یا کنه؟
او خو ډېر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډېره ښایسته او قیمتي غوا وه، خو یې ویښته اوږده لکۍ، واړه نیغ نیغ کرونه او یوه غیږ غلانځ.
نو په غوا ته څه لپاره مین سوې؟
د شیدو لپاره. ما ویل ښې شیدې به کوي. د ذات لپاره. ما ویل ښه ښایسته خوسیان او خوسیانې به راته وزیږوي او ښې پیسې به شي راته.
ښه د دې لپاره.
او که تا هم لیدلې وه نو په مینې دې دومره ښایسته وه.
فیلسوف صاحب، زه ترې وېرېږم.
ولې؟ کوم وخت یې وهلې؟
نه، هسې یې له قوارې وېرېږم.
اخ، نو لیک ولوله.
فیلسوف صاحب، دغه لیک زموږ اورېدونکي له اشخیلو نه رالېږلی دی او داسې لیکلي.
اخا، څه لیکلي؟
هغه وایي چې نوم یې ډی آر دی او په ټی پي باندې مین یم. ټی پي د ما د تلو لور ده.
اخا.
او ډی آر وایي چې هر وخت به د ټی پي لپاره د ترول کور ته وتلم او د ټی پي د دننه به مې کول او بیا مې ټی پي ته د خپل زړه حال ووایه چې در باندې مین یم. ټی پي ډېره خوشحاله سوه او راته ویې ویله چې زه هم مینه درسره لرم. په دې ډول به مو هر وخت یو بل ته د زړه رازونه ویل او خوشحاله ژوند مو درلود. خو یو ناڅاپه زموږ له مینې د ټی پي ورور وای خبر سو او زه یې کور ته له ورتلو منع کړم.
اخا، جالبه کیسه ده، وایه.
و فیلسوف صاحب.
اخا، نو بیا څه وشول؟
فیلسوف صاحب، ډی آر وایي چې له هغه وروسته د هغوی د ګاونډي زید کور ته ورتلم او د زیدوی د کور د دیوالونو لسرونه به مې د ټی پي د دننه کول. زید مې ملګری و او د دواړو رازونه هم سره شریک وه. خو بدبختي دا وه چې څه وخت وروسته د زید مور افرا باندې پوه سوه او زه یې کور ته له ورتلو نه منع کړم او ویل یې چې تاسې موږ خپل ګاونډۍ ته شرموئ. له هغه وروسته مې ماما ډبلیو این د ټی پي د رهبرۍ لپاره هغوی کور ته ورولېږه. خو د ټی پي ورور وای انکار وکړ او ویل یې چې هېڅکله هم خپله خور دته نه ورکوم. اوس تاسې مشوره راکوئ چې ټی پي ووژنم که وای او که خپل ځان.
ټی پي ګوله، داسې کار وکړه.
فیلسوف صاحب، ټی پي نه، ډی آر.
او بخا، سر مې ګنګ شو. موږ فیلسوفان چې په هر څه کې ډېر غور وکړو نو بیا سر بداله شو او هر څه مو چې له خولې ووتل وځي. څوک دې نه رانه خفه کېږي؟
نه فیلسوف صاحب، نه درنه خفه کېږي. اوس خو خلک ان ځان ته شکنځل هم کوي، څوک یې په کیسه کې نه کېږي.
خیر یو سې، نو ډی پي ګوله، ما ځان وژنه، ما ټی پي وژنه او نه هم وای. لاړ شه په کومه بله سی ای او یا هم جی باندې مین شه. په دنیا کې خو یوازې همدا ټی پي نه ده، سی پي هم شته، ای جی هم شته او کیو این هم شته. اسانه لاره یې دا ده چې په کوم واده کې له کوم سوري نه د ښځو سالون ته ور وګوره، په ډېرو به مین شي. ځکه په واده کې له هر نجلۍ نه کترینا او مدوبالا جوړه شوې وي، په اسانه سړی پې مینېږي.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک هم د کوم مین دی، راواخلم؟
ته خو یې ولوله چې په ده څه شوي دي.
دغه بل لیک نون نون واوره لېږلی دی او وایي چې 8 کلنه یم.
یعنې چې نجلۍ ده؟
هو، هغه لیکې چې په دال دال کاپ باندې مینه یم او هېڅ مې زړه نه ورڅه صبرېږي. او له نیکه مرغه چې ډېر ژر مې د دال دال کاپ توجه ځان ته راواړوله او راباندې مین مې کړ. خو زموږ ګاونډۍ ټویرې هم په دال دال کاپ باندې مینه ده او د دې بدبختې عمر د 10 کلونو دی، نو ځکه یې ژر د دال دال کاپ پاملرنه خپلې خوا ته واړوله. اوس څه وکړم چې د دال دال کاپ زړه را سره راوړم؟
دا هم هماغه د ډی آر کیسه ده. هلته د نجلۍ ورور منځته شو او دلته بل نجلۍ. نه پوهېږم چې سړی څه ورته ووایي. که ورته ووایم چې زړه دې صبر کا، نو دا خو به یې مور هم ورته ویلي وي. او که ورته ووایم چې توی ریته کوم بل خایسته لک پیدا که چې پاملرنه یې ځان ته واړوي نو دا به هم ګرانه وي.
نو څه وکړې؟
فیسبوک ته دې شي، خامخا به یې کوم حل راوباسي. اوس خو د هر څه حل په فیسبوک کې پیدا کیږي. موږ فیلسوفان څوک د شلغمو په تول هم نه اخلي، هسې هم خپلې خولې شرمولي یو.
دوار که پو وقت بمو ده چرتون اوری دلی بی خود داغ داول بمو لانوی اوری دلی اولی دلی پا مو که
احمو خود دوسته ده پارا را غلیو
پول نشوام
استاد لور ده غختل ده پارا
چا ته یې غواړې؟
زوی ته مې لونګ ته.
زوی دې زده کړې کړي دي؟
ډېرې ښې زده کړې کړي دي.
څه شی ویلې دي؟
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځی خلاص کړی دی.
ډېر ښه، کاشکې یې څه ویلی وای. ډاکټران هېڅکله هم نه بېکاره کېږي.
دغه هم وایه وروره، هغه بل زوی مې طب ویلی دی، اوس په یوه درملتون کې له درملتون والا سره درمل خرڅوي.
ښه نو هغه چې حقوق ویلی دي کوم ښوونځی ویلی دی؟
د غازي له لیسې فارغ شوی دی.
ګوره که خفه کېږې نه، نو زه مې لور هغه چا ته ورکوم چې خصوصي ښوونځی لوستی وي. په دغه دولتي ښوونځی کې نه درسونه شته او نه هم روزنه او نظم.
دا ته څه وایې؟ زوی مې له غازي لیسې اول نمره خلاص شوی دی. کوم نالایق هلک نه دی وروره؟
د دولتي ښوونځی د اول نمره او د خصوصي ښوونځی د اخر نمره سویه سره برابره ده. ما پسې ګرځه.
نو اوس یې دا بهانه راته ونیوله؟
بهانه نه ده، همدای شرط دی.
دا ډول شرط خو مې اوس ولیده. باور وکړه چې حیران دې کړم. حیران
حیرانېږم؟ ما مې په لور ډېر زحمت ایستلی دی، ډېر زده کړې مې پې کړې دي، ډېر کارونه مې پې زده کړې دي.
ګوره وروره، که د خیاطي ورزده کړې وي نو موږ همېشه جامې په خیاط ګنډو او د کور خیاط ته هېڅ اړتیا نشته. او که د اشپزي ورښودلې وي نو هم ډېره مهمه خبره نه ده. اوس زیاتره خلک یو وخت ډوډۍ په رستورانت کې خوري.
یوازې اشپزي او خیاطي مې نه ده ورزده کړې، رسامه ده، خطاطه ده، د کمپیوټر او موبایل تخنیک زده کړی دی. په جامو چورمې ماتولی شي، د کور مختلف ډولونه پردې جوړولی شي، د نجارۍ، ولډنګ کارۍ، د برق د لین دوانۍ، نل دوانۍ او رنګ مالۍ ښه سمه استاده ده.
نو دونه کارونه دې څه ته پېزده کول؟
د دې لپاره چې اوس زیاتره مېړونه یا خپله لټ او بېکاره دي او یا هم کار نه ورته پیدا کېږي. نو چې ښه د همدا همدغوندې وي نو بیا خو به دواړه لو لږې مړه سي. له همدې لپاره مې مختلف کسبونه او کارونه پې زده کړل چې هم خپله کار وکړي او هم خپل بېکاره خاون ورسره په کار واچوي.
دا خو په خدای چې صحه طلا ده چې هر څنګه وي باید خپله یې کړم.
څنګه په چورت کې لاړې؟
د لور کارونو ته دې چورت یوړم وروره. نام خدا ډېره کاریګره نجلۍ ده.
هو خدای دې راته ژوندۍ او روغه لري.
نو چې داسې ده بیا مې ډاکټر زوی ته راکړه. هغه اکسفورد سیستم خصوصي ښوونځی خلاص کړی او اول نمره ترې وتلی دی.
ډېر ښه، کوم پوهنتون یې ویلی دی؟
د تیارو ډیوه خصوصي پوهنتون مالجوي طب پوهنځی ویلی دی.
نو همدا سبب دی چې له دوا والا سره دوا خرڅوي.
پوه نه شوم.
د خصوصي پوهنتونونو والکان که لایق هم دي، حکومت تعلیمي اسناد مني او کارم نه ورکوي، نو ځکه خواران له ډاکټرۍ، انجینرۍ او ماسترۍ سره سره بیا مزدوري کوي.
ته رښتیا وایي؟ خو خدای مهربانه دی وروره چې یو وخت هغه مشکلات عمل شي.
او بیا به هغه وخت د ما لور زړه شوی وي. خفه کېږو به نه سره. زه مې لور هغه چا ته نه ورکوم چې مکتبې دولتي او پوهنتون یې خصوصي لوستی وي. بس
زه مې هم زوی ته نجاره نه کوم او نه هم نلدوانه، لیندوانه، رنګماله. سم د کوی نور الماس دي ترې جوړ کړې، خوار چې په دا پڅه خوله.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او حیا مرادی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو غم پا کابل غم پے خبر لٹشو دیر غلگرو سلو نیخ شوکنا دخا پیرو در وطن غلط شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا افغان وطنا ایک نا
خان زامنو چغلی اور ایکنا اسودن خاور جوړ دے لټا لال وطن اسودن خاور جوړ دے لټا لال وطن ساتو جدور نا اب تو من پورشا ساتو جدور نا اب تو من پورشا سما جانا جانان وطن خان وطن رنگ رنگ جوڑو تمہیں جامے تمہیں